ده سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ری په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امریکا له طالبان سره د مستقیمو خبرو په اړه د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د وروستیو څرګندونو هرکلای کړی دی. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه لرو کور کړی او ګورې اچار مه هېروي. خو لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په بګرام اډه کې د ناټو ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو له امله بښنه وغوښته. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ایران ته د خپلو څارونکو له سفر وروسته ناراضیتي څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل، امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکتوریا نولن ویل افغانان دې ته اړتیا لري چې د سولې د هڅو مشري په خپله وکړي. ولسمشر حامد کرزي تیره ورځ له طالب مشرانو وغوښتل چې د سولې په هدف له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. نولن ویل هرکله چې افغانان په خپلو کې پیل وکړي نو هغه مهال به د روغې جوړې یوه حقیقي بهیر ولري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په بګرام اډه کې د ناټو ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو له امله بښنه وغوښته. نوموړي دا یو نامناسب عمل وباله او ژمنه وکړه چې په دې اړه به چټکه څېړنه ترسره کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن هم دا پیښه یو غیر قصدي عمل یاد کړی او د افغانستان له دولت او افغانانو یې بښنه غوښتې ده.
I offer my sincere apology for
ز پدیړه چې هرڅه پښوی ډیره بخنه غواړم. ز د افغانستان له ولسمشر نه بخنه غواړم او تر ټولو مهمه ده چې ز د افغانستان له شریف خلکو بخنه غواړم.
د امریکا د دفاع وزیر همدارز ویلی دا ډول اعمال د امریکا د پاوز د نظریه خلاف دی او متحده ایالات پرته له کوم استثنا د افغانستان د خلکو مذهبي مراسم او فعالیتونو ته درناوی لري. راپورونه وایي چې تیره شپه په جنوبي سالنګ کې د واورې خویدنې 9 پیښې رامنځته شوې او دغه لویه لارې د ترافیکو پر مخ لا تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې مشر جنرال رجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګونو کې د واورې خویدنې پیښې مخ په زیاتې دودي. رجب وویل د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د واورې کچه زیاته ده او د دې امکان شته چې د واورې خویدنې سلګونه پیښې رامنځته شي. دغه لویه لاره له وړې مشپې راهیسې تړل شوې ده. دا هم سیمه ای نړیوال خبرونه، د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رحمان ملک وایي حکومت بل نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه وغواړي چې پخوانی جمهور رئیس او د پوز مشر پرویز مشرف د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل د قضیه په تړاو ونیسي. ملک پرون په کراچۍ کې د سند ایالتي اسمبلی ته په وینا کې مشرف تورن کړ چې د بنظیر بوټو لپاره لازم امنیت نه ونیولې. بنظیر بوټو د 2001 کال د دسمبر په 20مه نیټه اسلام آباد ته نږدې په ډزو او بم چاودنه کې وژل شو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د تحریک طالبان د ډلې پخوانی وژل شوی مشر بیت الله مسعود او حقانی شبکه تورن کړ چې د بنظیر بوټو د وژلو پلان تنظیم کړی وو. هغه ویل دغه پلان وښتو ترورستي ډلو عملی کړی دی. مشرف چې په 1999 کال کې د سپین کودتا له لارې وخت رسیدلی وو د 2008 کال وروسته چې له قدرت لري شو په لندن او دوبۍ کې اوسي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ایران ته د خپلو څارونکو له سفر وروسته ناراضیتي څرګنده کړې. د دغه ادارې مشر یوکیا امانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې تهران نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د پارچین له پوځي تاسیساتو څخه چې ګمان کېږي د ایران د اټومي وسلو په پروګرام کې ونډه لري لیدنه وکړي. امانو وویل په دې اړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پوښتنې څه ډول ځواب شي توافق نه و شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې په ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیا د ایران اسنا اجانس ته ویلي و چې تهران تمه کوي چې د ملګرو ملتونو له دغه ادارې سره نورې خبرې پر مخ یوسي. د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال محمد حجازي څو ساعته مخکې تر دې چې نړیوال څارونکي له ایران ووځي فارس اجانس ته وویل چې ایران به دښمن ته انتظار ونه باسي چې پرې حمله وکړي، بلکې هیواد به یې له ټولو امکاناتو د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي. د تایلند پولیس هلمندي چې د هغه ایرانی د توقيف موده اوګده کړی چې په بمی حمله کې پلاسلر لتوراندې. 22 کلن محمد حزایی په بانکوک کې د روان میلادي میاشتې د 14 په بم چودنه کې پلاسلر لتورن شوی دی چې د تایلند پولیسو په باور هدف اسرائیلي ډیپلوماټان وو. پولیسو ویل چې له هغه څخه 8 ورځې تحقیقات شوی او اوس به رسمن په غیر قانوني توګه د چاودیدونکو وسیلو د لیږدولو په شمول تورن وپیژندل شي. 28 کلن سعید مرادی هم په ورته موارد تورن شوی دی. مرادی چې هدف ته رسیدو مخکې د خپلو چاودیدونکو موادو په چاودنه کې یوه پښه له لاسه ورکړې، بله پښه به یې هم پرې شي. د تایلند پولیس دغه راز د څلورو نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار تیره ورځ وویل چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به په لندن کې له خپلې امریکایي سیالې هیلري کلنټن سره وویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اړه به خبرې وکړي. کار وویل هیله منده ده چې پاکستان او امریکا به په خپلو اړیکو کې اوسنۍ ستونزې حل کړي، خو نوموړي وویل د روابطو د بیرته عادي کېدو لپاره ځینې مخکیني شرطونه شته چې پکې هغه لارې چارې هم شاملې دي چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وویل د هیواد پارلمان دا محل د امریکا سره د اړیکو د څرنګوالي پر موضوع غور کوي. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان لخوا امریکا او ناټو ته د ټاکل شوي سرو کرښو څخه په وار وار سرغړونه شوې ده. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ کړکیچنې اړیکې وروسته له هغې نورې هم بحراني شوې چې ناټو تیر کال د پاکستان پر خاوره هوایي حمله وکړه او 24 پاکستاني سرتیري ووژل. متحده ایالات وایي که پر سوریه د نړیوالو بندیزونو ولسمشر بشار الاسد قانی نه کړي چې د خپلو خلکو ځپل بند کړي، واشنگتن به د دمشق پر ضد پر اضافي اقداماتو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولند په دې اړه چې آیا امریکا به د سوریه د حکومت مخالف ته وسلې ورکړي او کنه وویل،
We don't believe that it makes sense to
فکر نه کوو چې دا د عقلانه کار وي چې د سوریې د وضعیت په لا نور نظامي کولو کې برخه واخلو. موږ نه غواړو دا ووینو چې دغه تاوتریخوالی دې زیات شي.
خو نوموړي وویل متحده ایالات ښایي په نورو اقداماتو غور وکړي. ویکتوریا نولند په دې اړه څه ونه ویل چې دا اقدامات به څه ډول وي. او ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په مرکزی او د ختیځ اروپا په هغو سیمو کې چې زیاته واوره ورېدلې ښایي د پسرلي په پیلېدو سره سیلابونه راووزي. د طبیعي پیښو د خطر د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي مارګریټا وهلسترن تېره ورځ په جنوا کې وویل داسې نښې نښانې موجودې دي چې د حرارت د درجې په لوړېدو سره به ورانوونکي سیلابونه خلکو ته نور ځاني او مالي زیانونه هم واړوي. د راپورونو له مخې په اروپا کې د واورو د شدیدو ورښتونو او سړې هوا له امله څه د پاسه 600 کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په اړه د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. کرزی په طالبانو غږ کړی دی چې د مستقیمو خبرو د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته راوړاندې شي. د طالبان د واکمنۍ د وخت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اداري رئیس وایي طالبان نور هغه پخواني افکار نه لري او ډېر تغییر پکې راغلی دی. د هرات سره نوالې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په ترڅ کې د یوې نوې زړه بوږنوونکې پېښې خبر ورکوي چې یوه مېړه د خپلې ښځې ګوته پرې کوي او خوري.
ساعت 12 شب بیا و دکتر ما بلغه زد اخو بیدار کرد کتک و خیلی من کتک گره نکر گیف کباب کرد بخور.
نن د هود دریمه په کابل کې د شوروي د اشغال په وړاندې د خونړي پاڅون 23 کلیزه ده. خو د دې پاڅون ترخي خاطرې تر اوسه د خلکو ذهنونو نه دي وتلي.
دا خر په قیام لاړو بس ډېر خلق بجل شو که زما پلار مې سیجان نومېږي. زما پلار کې شپې 10 بجې کور نه وشتله تر اوسه معلومه نه ده که چېرته ده.
پر ځینو نور موضوعاتو په مطالبو سربېره دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمه کې کور کلی او ګوړې اچار دو اونیز پروګرامونه لرو. د خبرونه لومړی موضوع تر ازو د امریکا متحده ایالاتونو له طالب مشرانو سره د مستقیمو خبرو اترو په اړه د ولسمشر کرزی له وړاندې څخه هر کله وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې پروسه به هغه مهال رښتینې وي کله چې افغانان په خپلو کې خبرو ته کښېني. ولسمشر کرزی پرون په یوې اعلامیه کې پر طالب مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ده له حکومت سره مستقیمو خبرو ته را وړاندې شي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند وویل واشنگتن خوښ دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې څخه د ملاتړ په اړه په ښکاره څرګندونې کوي. نوموړی وویل د افغانستان جګړه ځپلي خلک دې ته اړتیا لري چې د روغې جوړې مشري په خپله غاړه واخلي. ویکتوریا نولاند په دې اړه وړاندې وویل
Our goal is to work ourselves out of a job if because when we get to the point where
دا وای زمون هدف دا دی چې خپل وظیفه تمام کړو ځکه کله چې هغه مرحله ته ورسیږو چې خپل افغانان له یو بل سره خبرې کوي نو هغه محل به بیا د روغې جوړې پروسه حقيقي بڼه غوړه کړي. افغان ولسمشر تیر ورځ د طالبانو پر مشرتابه غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د راتلو په هدف له افغان دولت سره مستقیمه خبرې وکړي. لارک څخه په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د سولې پروسه د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ ځي او د کامیابۍ لپاره د غراز د نړیوال ټولنې صادقانه همکاري هم ضروری ده. حامد کرزی د غراز په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو نظرې سره هم یو ځل بیا خپل موافقه څرګنده کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي خو وروستیو تحولاتو او د طالبانو اعلامیو ته په کتنې سره داسې ښکاري چې شاید هغوی په ځینو شرطونو سره له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د چارو کارپوه وحید مجده په دې اړه وایي
زه فکر کوم چې د امریکا او حامد کرزی ترمنځ داسې یو خبره شوې ده چې هم حامد کرزی له دې حالت څخه وباسي او هم په طالبانو باندې فشار راسي. د طالبانو د نوې اعلامیې چې ګورم په دې کې یو تغییر معلومیږي. پخوا دوی په کلکه ویلي وو چې مونږ اصلا افغان حکومت په رسمیت نه پېژنو. اوس وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې د قطر مذاکرات په قطر کې مذاکره کوو په نور ځایونو کې مونږ نه غواړو چې خبرې وکړو. یعنې دا نه دي ویلي چې مونږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو بلکې دا مشروط کړي دي په د قطر په مذاکراتو کې.
پاینه حل کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي د سولې او طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت هڅې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو سره په تضاد کې نه دي بلکې د کابل هلې ځلې د هغه پوینا د قطر د خبرو اترو تکمیلونکي دي. افغان ولسمشر د غراز د استرالیا له یو تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې افغان حکومت د ملا عمر په شمول د طالبانو له مشرانو سره په تماس کې دی او د سولې په اړه د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
و مورد چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالب مشرانو سره د مستقیمو خبرو اترو په اړه دی ولسمشر کرزی له وړاندیز څخه هرکلی کړی. ولسمشر کرزی پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په طالب مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د ده له حکومت سره مستقیمو خبرو ته را وړاندې شي. له طالبانو سره د خبرو په اړه افغان او امریکایي چارواکو د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. طالبان باید وسله په ځمکه کېږدي، له القاعده سره خپلې اړیکې وشلوي او دغه راز د افغانستان اساسي قانون هم باید ومني. ځینو د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ډلو د یو بل شرط یادونه هم کړې ده او ویلي دي چې طالبان باید د ښځو حقونو ته پاملرنه وکړي. دوی دغه راز په دې خبرې ټینګار کړی دی چې د ښځو د حقونو مسله باید له طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نه شي. د طالبانو د وخت په واکمنۍ کې ښځې اکثرا له کار کولو منع شوې وې او همداراز هم له زده کړو محرومې شوې وې. خو د طالبانو د وخت د واکمنۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اداري رئیس وایي چې طالبان نور هغه پخواني افکار نه لري او تغییر پکې راغلی دی. مولوي قلم الدین ویلي طالبان اسلام ته رښتینې کسانو خو د هغوی په سیاسي نظام کې تېروتنې موجودې وي. ده ویلي چې د ښځو د حقونو او د متمدن ژوند په اړه د طالبانو نظر اوس بدل شوی دی. رویتر خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
یو وخت چې د مولوي قلم الدین د نوم اخستو هم ویره خپروله اوس په داسې ترتیب خبرې کوي چې گویا د طالبانو په نظریه کې انقلاب رامنځته شوی دی. مولوی قلم الدین رویټرز اژانس ته ویلي اوس مهال ډېر مسایل بدل شوي او په ځینو برخو کې لمځکې تر آسمانه بدلون راغلی دی. قلم الدین هغه څوک دی چې یو مهال به یې د ویډیو کاسټونو کلمې راویستلې او د سندرو فیتې به یې په دار زړولې خو اوس پخپله په خپل کور کې تلویزیون لري. دی وایي چې له پخوانیو کلونو سره فرق کړی دی او اوس مهال جمهور رئیس حامد کرزی د سولې په عالی شورا کې له طالبانو سره د ارتباطي سړي په توګه ټاکلی او هیله لري چې د سولې په تامین کې به مرسته وکړي. مولوي قلم الدین وایي طالبان د اسلام مدافعین او رښتینی مسلمانان دي او د ده په نظر طالبان هیڅکله هم پر خپل پخوانی کړنو پښیمانی نه کوي، خو د طالبانو په حکومت کې زیاتې سیاسي ستونزې موجودې وي. رویټرز لیکي قلم الدین له هغو کسانو چې ولسمشر کرزي د سولې عالي شورا ته معرفي کړي له داسې څیرو دی چې تر ټولو زیاتې پوښتنې په اړه کېدلی شي. دی د سپتمبر تر حملې وروسته 13 میاشتې زنداني هم و. رویټرز لیکي د دې لپاره چې هیڅ ډول اسناد موجود نه و، نو د افغانانو پر حقونو د تیری په خاطر محاکمه ناممکنه شوه. دی وایي چې نور د طالبانو د رهبرۍ په کړۍ کې نه دی او د کابل ښار په یو عادي کور کې اوسیږي. د هغه زوی درې کاله مخکې په لوګر کې د طالبانو په لیکو کې د جنگ په وخت د شپې په عملیاتو کې وژل شو. قلم الدین رویټرز ته ویلي چې د افغان حکومت لپاره هم کار نه کوي او غواړي چې د افغانستان د سولې لپاره خدمت وکړي او حتی خپل ځان قربان کړي. مولوی قلم الدین د سولې د مذاکرو په اړه ویلي چې طالبان تر اوسه په قطر کې کوم دفتر نه لري او دا چې وایي د افغانستان له حکومت سره تر اوسه مذاکرې ته نه دی داخل شوي رښتیا خبره کوي. دی وایي چې تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. مولوی قلم الدین ویلي چې د اعتماد رامنځته کېدو په صورت کې طالبان کولی شي چې په سعودي عربستان یا په ترکیه کې حتی په کابل کې له حکومت سره مذاکرې وکړي. د تاکید کوي چې کچیر طالبان د مذاکرو لاره د افغانستان د قدرت صحنې ته داخل شینو د اسلامي دولت لپاره خپل غوښتنې به صرف نظر ونه کړي، اما دا اسلامي دولت به په خاص ډول د خصو د حقونو په برخه کې د هغوی له پخواني دولت سره فرق ولري. مولوی قلم الدین ویلي چې اسلام خصو او نارینه او ته مساوي حقوق ورکړي او طالبان یو متحد مسلمان ولس غواړي، ځکه یو ډله یا حزب یا قوم نشي کولای چې په یوازې سر سره ټول افغانستان کنټرول کړي. مولوی قلم الدین زیاده کړی چې تیر وار د طالبانو د ظهور په وخت کې په افغانستان کې هرج و مرج او هغوی هیڅ ډول د حکومت د ادارې تجربه او یا ډیپلوماتیک فهم نه درلود. خو مولوی قلم الدین ویلي چې په راتلونکي کې غواړي چې د نړیوال ټولنې برخه وي.
دغه راز د کابل چاپی خبرونه هم په افغانستان کې د سولې د بهیر او د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه لیکنې خبرې کړي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل رسپانډنټ نن تر ډیره خپل مطالب له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت هلو ځلو او د القاعده او طالبانو ترمنځ په اړیکو د سولې د روانو هڅو اغیزو ته ځانګړې کړي. سرنوشت نادولتي رسپانډنټ د خپل لومړي مقطع سره لیک د افغان حکومت هغه اقدام ته ځانګړې کړې چې په کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه شوې. رسپانډنټ لیکي چې د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې د ښاغلي کرزي په حواله ویل شوی دی چې سوله د افغان ولس هیله ده او دوی په دې برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. رسپانډنټ لیکي چې افغان حکومت د دغو هڅو لپاره د پاکستان ملاتړ هم ضروري بللی او لیکلی چې دا به د سیمې په امنیت مثبت اغیز ولري. رسپانډنټ لیکي چې د ارګ ماڼۍ په بیان کې د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. ملي باور نه دولت رسپانډنټ به د ښاغلي کرزي په حواله په یو مطلب کې لیکلی چې دوی هر ورځ د دریمګړۍ له لارې له طالبانو سره اړیکې لري. رسپانډنټ لیکي چې ښاغلي کرزي د استرالیا یو ټلویزیون ته ویلي دی چې د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره هم غیر مستقیم تماسونه نیول شوي او اسلام آباد هم هڅولی چې په خپله خاوره او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره همکاري وکړي. رسپانډنټ لیکي چې افغان حکومت او کتونکو په دې باور دی چې د طالبانو مشران د پاکستان په کوټه کې دي، خو پاکستان بیا بیا دا خبر رد کړ. د رسپانډنټ هم لیکلي چې افغان ولسمشر له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. هیواد دولت رسپانډنټ په خپل لومړي مخ کې هغه ټوله اعلامیه خبره کړې چې پکې افغان ولسمشر له طالبانو سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې او په دې برخه کې د پاکستان رول مهم بللی دی. رسپانډنټ لیکلی دی چې په دې اعلامیه کې د سولې په بهیر کې د مساوات د ساتلو ډاډ هم ورکړل شوی او ویلي دی چې د افغان حکومت هڅې به په هیواد کې د خلکو د حقوقو په رڼا کې پر مخ ولاړ شي. د کابل رسپانډنټ خپل پاتې مطالب تر ډیره د طالبانو او القاعده ترمنځ په اړیکو باندې د سولې د هڅو اغیزو ته ځانګړې کړې دي. خدمتګار نه دولت رسپانډنټ لیکلی چې القاعده د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې له خبرو او احتمالي جوړجاړي نه په اندېښنه کې ده او بل ځای له لویدیځ سره د جګړې لپاره د ځای په لټه کې ده. رسپانډنټ لیکلی چې القاعده په ورته وخت کې دا هڅه هم کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو مخه ونیسي او د دې کار لپاره د پاکستان له استخباراتو او مذهبي ډلو نه د مرستې غوښتنه کړې. رسپانډنټ لیکلی چې پاکستان او القاعده له یوې میاشتې راهیسې په طالبانو خپلې مرستې بندې کړي او هڅه کوي چې یو شمېر کسان له طالبانو جلا او د پیسو امکاناتو په واک کې ورکولو سره د جګړې د دوام لپاره امکانات برابر کړي. رسپانډنټ لیکلی مخکې له دې چې د القاعده او پاکستان د هڅې کومه نتیجه ورکړي، طالبان، افغان حکومت او امریکا باید د سولې په سر یوې هوکړې ته ورسیږي. رسپانډنټ دا باور څرګند کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بریا به القاعده په نړیواله کچه له ماتې سره مخامخ کړي. مهوادنا دولت رسپانډنټ ورسپانه هم لیکلی چې د سولې خبرو د طالبانو او القاعده ترمنځ په اړیکو کې درس پیدا کړی دی. ورسپانه موجوده حالت د القاعده لپاره خورا ناوړه بللی او لیکلی دی چې دغه ډله هڅه کوي چې په پاکستان او افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره امکانات برابر کړي.
د یکشنبې په ورځ زیږیدلې د کانکور بې نتیجې زده کوونکي دي شکر وباسي چې بې نتیجې سوه.
داس په سترګې بیا څه وایې؟ خو بد مې کړی دي چې کور مې په کرایه درکړی دی. خپله په یوه کوټه کې ناست یم، ټول کور مې تاسو ته درپېښی دی. ملامت نه یې؟
څه خوشي خو دې نه دی راکړی، کرایه درکوو 15,000 افغانۍ خو کمې نه دي.
دومره په زور سره د ملا کې ښکودل پیل کړل چې له هر ځل لاس کشولو سره به لکه ټپي مار درې قطره غونډ شو.
د ګوړې اچار طنز پروګرام دمدې همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. د هرات څرنوالۍ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په ترڅ کې د یوې نوې زړه بوږنوونکې پېښې خبر ورکوي چې یوې مېړې د خپلې ښځې ګوته پرې کړې او هغه یې خوړلې ده. د دې موضوع نور حال له هراته د شرف الدین سانګزي په راپور کې اوري.
نږدې د 20 کلونو عمر لرونکې عارفې په ټول تندوالو زخمونه څرګند و. د هرات څرنوالۍ دفتر کې د ورپېښو ټاپونو په سختۍ خبرې کولې. منځالۍ ګوته یې غوڅه وې، ویل مېړې په قیچي پرې د دې لا وړاندې د هغې په وینا په اور کباب او خوړلې ده.
ساعت 12:00 مدک چې ما بلغه زد اخو بده که کوتک وخی به من بیا.
عارفه وای زما میړه چیرته میلمه و؟ د شپې 12 بجو کور ته راغی. ډوډۍ رڅو خوښته دا چې کور کې څه نه و. ومې ویل څه نشته. هغه له ما څخه د ګازو پیکنیک یا نغاره او چاړه وغوښته. وی ویل غوښې ته یې زړه سوی کباب خوري. ما هم همدغسې وکړه. ګورم قیچی راپورته زما ګوته یې غوڅه کړه. پیسیوی گویتی می پزمک کتی تاکی و هلیر غخت آغا زما پخلو لاس که خود ویوی نشی جنلی. بیا زما میره گویتی لزمک پورت پوری کباب وخی پخلو کلا.
کتا گره نکو گیف کباب کد بخورد.
هرات خیری خزو پولاندی دی تاب تریخوالی داد سنوی پیخه نده یوازی دروان کل پوگدو که دی هرات سرانوالی وی. چې 215 شکایتونه ورته راغلي او دوی عاملین د قضایي اجراتو لپاره مربوطه ادارو ته سپارلي دي. خو تر کومه ځایه چې د عارفې شکایت شو، د هرات د څرنوالۍ مشر ماریا بشیر وویل د څرنوالۍ پلاوی عریضه وڅېړله. مېړه یې روانه اونۍ کې یو 3 کلنه ماشومه هم وژلې ده چې دغه میرمن په ګېډه کې ماشوم لري. هغې ته د معاینات وویلي د لور د زیږیدنې په صورت کې په مرګ هم تهدید کړی ده.
طفل 3 سالی از او توسط شوهرش به قتل رسیده بود.
د دې میرمنې 3 کلن ماشوم 3 ورځې وړاندې میړه له خوا په قتل رسیدلی. نور هم ډېر ظالمانه سلوک ورسره سوی ده. پولیسو یې میړه ونیوه او اوس په څرنوالۍ کې تر پوښتنو لاندې ده.
و امروز صبح بر څرنوالۍ تسلیم داده شو.
د څرنوالۍ مشر د خبرو په دوام وویل دغه کورنۍ 9 میاشتې د مخه د ایران له کډوالۍ څخه راستنه شوې او د زور زیاتي بېلابېل ډولونو اتهامات په میړه شته چې د میرمنې په زور په تن پرشي سربېره ډول ډول تهدیدونو سره میرمن مواجه کړي. خو وروستۍ لانجه په ګېډه کې د ماشوم د تلویزیونو معایناتو پیښه کړې چې عارفې له غوښتنې له دې وهمه کلور وي وبهمې وژنې سرغړونې کړې چې له امله هغه سخته وهلې او د ګاونډیانو په مرسته څرنوالۍ ته عارضه شوه. عارفې میړه ته د عمري بند غوښتنه او د څرنوالۍ لخوا هم د عدالت رڼا کې د هغې عریضې ته د رسېدګۍ وویل شوه.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري د سهار 10 بجې او 40 دقیقې کې دونکو دي. د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي وای په ښوونځیو کې د مورنۍ ژبې د تدریس لپاره هڅې تیزې کړې دي. د وزارت تدریسي مرستیال محمد صدیق پاتمن پرون د مورنۍ ژبې د تدریس د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې دمګړۍ د هیواد په ښوونځیو کې دری پښتو او ازبکي کتابونه تدریس کیږي او پلان لري چې د هیواد ټولو ژبو ته کتابونه چاپ او ټولګي جوړ کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د پوهنې وزارت وای په هیواد کې به ټولو ژبو ته کتابونه چاپ او زده کوونکو ته به د هغو د خوښۍ او حقونو په پام کې نیولو سره ټولګي ځانګړي کړي. په افغانستان کې 2 ژبې دری او پښتو رسمي ژبې دي، خو تر څنګ یې نورې ژبې هم شته چې خلک پرې په مختلفو سیمو کې خبرې کوي. په دې ژبو کې عمده ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، پامیري، نورستاني او داسې نور د هیواد د ځینو سیمو د اوسیدونکو مورنۍ او د ورځني ژوند او فعالیت ژوندۍ ژبې دي. د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال محمد صدیق پتمن د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د ازبکي ژبې زده کوونکو ته د لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې کتابونه چاپ شوي او د ازبک میشتو سیمو په لومړنیو ښوونځیو کې په منظم ډول تدریس کیږي. دا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې په لړ کې په هیواد کې د نورو ژبو د تدریس په هکله د وزارت پلانونه داسې بیان کړل.
زمنګ تعهد دا ده چې د افغانستان ټولې ژبې ژوندۍ وساتو، ادبیات چې لري هغه وپالو او د هغې دپاره ډپارټمنټونه څومته جوړ کړي جوړوو یې، او دا زمونږ ملي مکلفیت ده چې د افغانستان ټولې ژبې د هماغه ژبو ویونکي په خپله ژبه کې باسواده اوسي. اوس هغوی یا په دري یا په پښتو کې باسواده دي، په خپله ژبه کې بېسواده دي. زمونږ بری به دا وي او زمونږ په ملي تعهد باندې وفاداري به دا وي چې مونږ خپلو دغو هیوادوالو دپاره د دوی په مورنۍ ژبه باندې د زده کړو زمینه او د دوی په مورنۍ ژبه باندې د سواد د زده کړې زمینه برابر.
د افغانستان اساسي قانون حکم کوي چې د هیواد هر تبا چې په هر ژبه خبرې کوي دا حق لري چې دولت ورته په هماغه ژبه د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان د علومو د اکادمۍ غړی سر محقق سید امین مجاهد وایي سره له دې چې دوی هم په دې برخه کې تر یوه حده مسلکي کارونه کړي، خو د پوهنې وزارت باید له ښوونځیو پیل کړي. ښاغلی مجاهد وایي
اساسی قانون د محتویاتو په رڼا کې وزارت مالیه مکلف ده چې هغه ځینو کې چې ښوونځي مکتبونه او تعلیم مدرسې شته د حقو د اوسېدونکو دپاره یې هماغه خپله سیمه ییزه ژبه تقویه کړي. درس باید په خپلې مورنۍ ژبه باندې وي، که څه هم چې په اول سر کې به یو څه مشکلات ولري ځکه چې د نوي نصاب او د کتابونو چاپول به یو معضله وي، مګر په هر صورت سره د دې معضلې هوارول په کار دي. او زه امیدوار یم چې
د چارو پوهان وایي د پوهنې وزارت باید دې کار ته مالی او مسلکي پروګرامونه پراخ کړي. دوی وایي همدا اوس د هیواد د یو شمېر سیمو په ښوونځیو کې تکړه او مسلکي ښوونکي لږ دي، او د دې تر څنګ ښوونځي هم د زده کوونکو د شمېر په نسبت کم دي. دوی وایي دې نیمګړتیاو په ځینو سیمو کې زده کړې ټکنۍ کړي دي، خو د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد په څه باندې 10,000 ښوونځیو کې کابو 2,00,000 ښوونکي په تدریس بوخت دي. د دې وزارت چارواکي وایي چارې په تیزۍ سره پر مخ ځي او شته ټولې نیمګړتیاوې به په راتلونکو 100 کلونو کې پوره کړي.
د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په ترڅ کې دغه راز ویل کیږي چې تر اوسه په پاکستان کې میشت په میلیونونه پښتانه لا هم د خپلې مورنۍ ژبې له زده کړو بې برخې دي. په دې اړه وړاندې په تفصیل راپور لرو، خو اوس به یو بلې مسلې ته مخه کړو. نن د کپ یاهو دریمه ده. د کپ دریمه هغه ورځ ده چې په 1950 کال کې د کابل اوسیدونکو د وخت رژیم او د شوروي ځواکونو د یرغل پر ضد پاڅون کړی و. یو شمېر کابل ښاریان لا هم د دې ورځې ترخې خاطرې په ذهن کې لري او وایي ډېر کسان پکې د وخت حکومت لخوا په ډزو ووژل شول، بندیان شول او ځینې یې تر اوسه تری تم دي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ده.
دو میاشتې وروسته له هغې چې شوروي ځواکونه افغانستان ته ننوتل، د 1950 کال د کب په دریمه د کابل لارو کوڅو ته خلک راووتل او د الله اکبر د نارو په ورکولو سره د وخت د رژیم پر ضد پاڅون وکړ. له دې ورځې 2 کاله وتلي، خو کابلیان یې لا هم ترخې خاطرې په یاد لري. چنداول چې اوس د کابل یوه زړه سیمه بلل کیږي، هغه وخت د دې پاسون له مرکزی سیمو څخه وه چې د پاخه عمر اوسیدونکي اوس هم د دې ورځې کیسې په درد او غم سره کوي.
زن مردم کابل د بمب برآمده بوده، باز یک تعداد خلقی ها و پرچمی های وقت باز د بمب های خود کدی کلاشینکوفا و داشک ها بالا شده بود، از هر سایه که الله اکبر می شد با سر از سایه فیر می کرد. بسیار خاطره تلخ بود.
دشپی خلق را بود الله اکبر چه با بمو که پاک که چه ویل سره او سرست خب ما میاسی شنی ولی کسی خبر ده او تا دی بمب بمب سر طور الله اکبر چه ویل دیدن دیر کسان را خود رو که زمان زنده تو رو کسی لای طول دیب کارمال دیگه وقت زنده توری توری خلق توری مرکو
دا خلق پا قیام لاره بس دیر خلق بجل شو، دیر خلق مسلمانان پا مغا بجل شو که از ما پلار می سای جانو میگی از ما پلار که شپیل هست بجه کور نوشتل تر حوث معلومه نده که چرته ده.
پا په ولسی جرګه کې د کابل پخوانی وکیل محمد باقر شیخ زاده ازادي رادیو ته ویل چې دی هم د کب د درې منټې په پاتون کې وو چې د ده په باور له چنداول سیمه څخه پیل شو. هغه ویل دې پاتون درې ورځې دوام وکړ چې خلکو پکې د وخت له کمونیستي رژیم او د شوروي د یرغل په وړاندې خپل نفرت څرګند کړ. خو شیخ زاده په افسوس سره وایي چې په هیواد کې د پاتون کوونکو ارمانونه لا هم نه دي پوره شوي.
متاسفانه او خونهای شهدا و اون هم از
زرگ بعد مرغ ده شهیدانو هغه وینی او ده خلکو هغه ټول کړهونه او بیچارهګی او ده شهیدانو ارمانونه اوسترپ خولاند شوی او له بعد مرغ ده هغوی لوینو څخه یوازې یو شمیر ځن غختونکو ګټه واخیستله او ځانونه یو مقام ته پرې ورسول نور څه ونه شول
به مقام رسیدن دیگه کوم کاری نشول.
په کابل کې د کب د درې منیټې پاسون د هغو پاسونونو یو مثال بللی شو چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شورویانو پر ضد شوي دي. په افغانستان کې ډیر داسې کسان پیدا کیږي چې پلرونه او یا هم نور خپلوان یې په همدارنګه پاسونونو کې ورک شوي او بیا یې مړی او ژوندی نه دی معلوم شوی. په افغانستان کې لا هم د مرګ ژوبلې او جنگ جګړو لړۍ پای ته نه ده رسېدلې که څه هم د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې روانې دي خو اکثره خلک بیا هم راتلونکي ته نه هیلې بریښي.
د هود درېمې په کابل کې د وخت د رژیم او د شوروي د اشغال په وړاندې د پاتون په د دوه درېشمې کلیزې په مناسبت راپور مو واورېده. وخت لس نیمې بجې دي او اسدالله الدین ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی دی. ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ له طالب مشرانو وغوښتل چې د سولې په هدف له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر حامد کرزی د بګرام په پوځي اډه کې د ناټو ځواکونو لخوا د قرآن کریم د سوځولو د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. د افغانستان د علماو شورا ویلي د دغه پیښې د ځواب لپاره د بهرنیو ځواکونو بخښنه کافي نه ده بلکې عاملینو ته باید سزا ورکړل شي. راپورونه وایي چې تېره شپه په جنوبي سالنګ کې د واورې ښویدنې 9 پیښې رامنځته شوې او دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک وایي حکومت بل نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه وغواړي چې پخوانی جمهور رئیس او د پوز مشر پرویز مشرف ونیسي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ایران ته د خپلو څارونکو له سفر وروسته نارضایتي څرګنده کړې. د تایلند پولیس هیله مندي د هغې ایراني د توقیف موده اوږده کړي چې په بمی حمله کې په لاس لرلو تورن دی. متحده ایالات وایي که پر سوریه د نړیوالو بندیزونه ولسمشر بشار الاسد قانع نه کړي چې د خپلو خلکو ځپل بند کړي واشنگتن به د دمشق پر ضد پر اضافي اقداماتو غبر وکړي. او ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې په مرکزی او د ختیځ اروپا په هغو سیمو کې چې زیاته واوره ورېدلې ښایي د پسرلي په پیلېدو سره سیلابونه راووزي.
ازادي راډیو اورېدې کورکلی او د ګړې اچار د پروګرامونو د مخه د مورنۍ ژبو په باب له پاکستان راپور لرو. پرون د فبروري 28 او چې هر کال په نړۍ کې د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ په توګه منځل کیږي په پاکستان کې مېشت په ملیونونو پښتانه له هم د خپل مورنۍ ژبې زده کړو به برخې دي. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبريال برکوال میاخیل هلته له ځینو خلکو سره د خبرو پر بنسټ د مورنۍ ژبې په اړه دا راپور راستولی.
که څه هم په پاکستان کې اردو ژبه چې د دې هیواد رسمي ژبه د خلکو ته په قومي ژبه ورپېژندل کېږي خو دلته میشت لوی قومونه پښتانه، سندیان، پنجابیان، سرایکیان او بلوڅان خپلې ژبې لري او وایي چې اردو د هیڅ یوه قوم ژبه نه ده او له سندیانو پرته د نورو قومونو خلک په خپلو مورنیو ژبو له زده کړې بې برخې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سناتور افراسیاب خټک وایي په مورنیو ژبو زده کړه د هر قوم لومړنی حق دی.
مورنیو ژبو کې زده کړه کول دا د انسانانو بنیادي حقونو کې شامل خبره ده او ټوله دنیا یې د دې خبرې حمایت کوي. ډېر ښه سبق هم وایي ماشومان چې کله مورنیو ژبو سبق وایي. پښتنو لپاره ډېر اهمه خبره دا ده چې دوی د دې سیمې ډېر اهم قوم دي، یعنې د 4.5 کروڑ پورې خلک دي، ډېر لوی قوم دي. بیا ډېر قدیمه ژبه ده، یعنې دا ژبه د اوستا او د سنسکرت منځ کې پل دی. یعنی دا نه د اوستا نه راوتلې، سنسکرت نه بلکې دواړو ژبو منځ کې یو پل کار ورکوي. نو دا به ډېر افسوسناک خبره چې زموږ نیکونو مشرانو زرګونه کاله دا ژبه ساتلې ده او اوس خدای مکه چې په دې وجه من لاړه شي چې زموږ خپل کام ورته توجه نه کوي. نور ژبې چې هر څوک سورز دکی ډیره ښه خبره ده، خو باید خپل ژبه هیرم نه کی، بلکې خپل ژبه کې لیک لوست کی. د افسوس خبره ده چې پښتنو کې لیک لوست ډیر کم خلک په خپل ژبه کې کوي.
افراسیاب خټک وایي په 1953 میلادي کال کې چې بنګالی محصلینو د خپل مورنۍ ژبې بنګالی د رسمي کېدو غوښتنه کوله، او پاکستاني پوځ په دې جرم ډزې پرې وکړې چې ولې په خپل ژبه زده کړې غواړي، نو له بشري حقونو دې سرغړونې د بنګالیانو خاوره ختیځ پاکستان د بنګلادیش په نامه په یو خپلواک هیواد بدله کړه. دی وایي پاکستان که غواړي چې دلته میشت قومونه له ځانه باغي نه کړي، باید مورنیو ژبو ته خپل حقوق ورکړي.
هغې ولې د 1 فروری باندې دا ورځ کوي؟ هغې دې دپاره وکړو چې تاسو وګورئ چې هغې ورځ نه پاکستان دی یو قسم ته یووالي ته مشکل پیښ شو، چې په 1900 کې پاکستان بیخي بیل شو، مشرقي پاکستان بنګلادیش شو، مغربي پاکستان پاکستان پاتې شو. دا هغوی دې دپاره کړی ده چې د نور خلک دې نه عبرت حاصل کړي چې دا کار ونه کړي، ځکه چې که تاسو ملک کې د یو کام ژبه نه پرېږدئ، هغوی غواړي چې دا دې وي، نو که تاسو په ملک دروازې په هغې ژبې بندې کوي، نو هغه ژبه ځان ته بل ملک ګوري بیا. نو دا ټولې دنیا دپاره پیغام دی. پکار ده چې صوبایي حکومتونه خپله ذمهواري پوره کړي. یعنی دا ډېره اهمه خبره ده چې د اتلسم ترمینو پس دا څوک نشي ویلی چې اسلام آباد د دې قومي ژبو مخه نیسي، ځکه چې هغه نیولی نه شي که غواړي هم نشي نیولی. که داسې قرارداد وړاندې کېږي، دا باید بلوچستان اسمبلۍ کې وړاندې کړی شي.
په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو د نشتوالي له امله نن سبا په پاکستان کې ډېری پښتانه ځوانان د اردو او انګریزي ژبو تر اغېز لاندې داسې برګه پښتو وایي چې ښایي د یوه کلیوال سړي لپاره په پوهېدو کې ډېره ستونزه ولري. په کوټه کې د پوهنتون د یوه زده کوونکي عبدالکریم په همداسې د اردو او انګریزي په رنګ رنګېدلې پښتو کې به دا څرک وویني. له ده څخه مې وپوښتل څنګه کېدای سي دغه ځوانان د سمې پښتو ویلو ته وهڅول سي.
جی بالکل، پښتو چې ده زموږ په یو دغه کې نشته. په تعلیم د نن سبا خلک چې ارکان د نوې نیو جنریشن چې ګوري، هر یو په پښتو کې انګلیش وایي یا بل ژبه اردو مکسي په پښتو لفظو کې. پښتو نشته، پښتو ورځ په ورځ د پښو لاندې دباویږي، پښتو ورځ په ورځ ختمیږي. نو باید دا نوي ځوانان زموږ ته یو په پښتو یو درس یو شی باید زموږ ته دغه سي، یا داسې په سکول کې یو سبجیکټ د پښتو د باید لازمي یي چې زموږ پښتو ورکه نه سي، زموږ پښتو خپله بیرته موږ خپله راپورته.
په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د وزارت یو لوړ رتبه افسر لیکوال عبدالخالق مندوخیل وایي مورنۍ ژبه د خلکو په ژوند کې ډېر ارزښت لري، خو له بده مرغه په پاکستان کې د یوې ستراتیژۍ له مخې له خلکو خپلې ژبې اخیستل سوي دي او پردی ورباندې تپل سوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده. کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی. پرونه خبرونه کې دوغه مالداران ستونزې چېړو چې وایي څاروي په ژمي کې ډېر ډنګريږي.
موږ اکثره غوښ بوستې نو خو شنه شته کون جاړه نشو ورکول، کاغه واخلو نو موږ کوو سره جوړ نو موږ تخپل، یعنی د سې څلاست نه راځي کنه، اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي.
پورسې شی بو کې تمثيل جوړ هم چمتو شوې زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي. درنو اړوندونکو، د افغانستان د کلیو باندو د خلکو ډیرای د کرنې او مالداري نه وي، خو کله چې د دوی ځمکو یا حیواناتو ته زیان ورسیږي نو لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. که څه هم کلیوالو کلونه کلونه مالداري کړي، خو بیا هم د حیواناتو د ساتنې په وخت ځینو خبرو ته پام نه وي چې عملي کړي. بیا نو هم هغه وی چې مالونه ډنګریږي او د کمزوري په واجه ځینې وخت مرګ سره مخ کیږي. په دې اکله د څو تنو کلیوالو خبرې اورو.
موږ اکثره غوښ بوست نو خو څه نشته کون جاړه نشو ورکول، کاغه واخلو نو موږ کوو سره جوړ نو موږ تخپل، یعنی د څه لاست نه راځي کنه، اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي. د وزن د کمبود د شدود د خوانم تاوان دی، د خپل د قیمت د غسلی د مالم د لاس ورکی مثلا کم قیمت مانی چې شخصي بیرته نشو خرڅوله، نو دغه مشکلات سره مخ کیږي.
خو سه ساتو میگو دا حیوانات ساتنو شدی و مستی در شین خرسو چی کشی کورت پیدا سی در وقت چی زمین سو مالم ری دنگر سوید زیفه دا سر برو چو بکنو بدی کلی کنو چی نه پیدا کیی چی منگی ورکو
کنجاره ورته ورکو داسې بوري ورته ورکو کدا غشان ورته ورنه کی خوب شوده نکي هغه شودونه مونږ په کور کې استفاده کوو ماستونه شودونه کزیاتی شی به بازار ته لیږو دا کار کوو
مالونه زمنګ تجوی د خانډی دنګری کور کې فزنه واغ او دوا غو دغه سمنګ ساتو په جیمه کې یو کیلو شودو تر رسیدي داسې وخت راځي چې زمنګ مالونه تلف کیږي مننه
د کرنې د وزارت کارکونکو قسم لوي چې ری د حیواناتو د ساتنې په برخه کې بي غوري وشي نو وزي خبره ده چې ورستر بلې ډنګريږي او هغه غوا چې شدي کوي قصابې د غوا کې په بای هم نه اخلي
اصلا خود سرویو دروزل په خاطر باندې باید درې اساسي فاکتورونه باید په نظر کې ونیول شي چې هغه د سرویو روزنه ده د هغه سالمه تغذیه او د هغه د اصلاح نسل ده دا چې سروي ډنګريږي په ژمي کې خصوصا په کلیوالي سیمو کې د دې لامل دا دی چې موږ نشو کولای چې هغه په سالم ډول باندې څنګه چې لازم دی هغه تغذیه کو لکه کنجاړه شوه یا باز غلې دانې شوه هغه باید په ژمي کې مهاشي دوی ته ورکول شي تر څو چې دوی د دې خوراکي څخه دغه شي
اکثره مالداران وایي دوی دومره پیسې نه لري چې خپل حیوانات ته هغه څه برابر کړي چې په ژمي کې ډنګر نشي خو د پهمان وسونکو امام الدین چې زراعتي غوالري وایي که یو څه د حیوانات مسولیت خرڅ شي دی هغه د خو خوړو لګښت پوره کولی شي
خو چې بيخي په هغه څلور په خو مقصد روانه وسی هم یو من خو کوي نو په یو من کې چوکور ډیر مصرف لري نیمن شو دی مسی دی خوړي نیمن چې د ورځې په بازار کې ارزه کې سل روپی نه اضافه کیږي سل یو سل شل روپی ورته جوړیږي هغه یو سل شل روپی که چیرته دا زلو وسوځي بیرته په دغه غوا باندې مصرف کیږي هغه دغه غوا مصرف وزي ولا نه وزي
د ننګرهار اوسنکي زلمه مینه نکوي هغه مالداران چې په لرو پروتو کلیو کې اوسیږي اکثره په ژمي کې له ورته ستونزو سره مخ وي
زیاتره خلک دکانان په دې باندې چې په لرو لرو سیمو کې پراته دي هغه بیچارهګان په دې څه پوهیږي چې موږ مال څه خلو ساتو خو هغه پخوانی ورته پاتې دی چې بس بوس به ورکوو جوبلیږي زخم پیدا کیږي د هغې علت همدا دی چې فرض کړه مثال په کوټو کې په یوه کوټه کې هځې لوند دی هلته فرض کړه دانش کولی چې صحیح استراحت وکړي یو ځای زخمي کیږي بیا په اسانۍ باندې نه جوړیږي او هغه تداویګانې چې هلته محل خلک کوي مثلا زخم دی تیکه والي هغه اوسوځي والته په زخم ورته کیږي نو هغه خو تداوي نه شوه
مینه نکوي دا چې حیواناتو ته په ژمي کې مناسب خواړه نه رسیږي له حد نه ډیر ډنګروالی قیمت له نیمایي نه هم کموي
فرض کړه مثال که موږ وګورو یو پسه چې لس منه یا پنځه منه یا شپږ منه غوښه کوله نن دوه منه یا درې منه یا دوه نیم منه غوښه کوي دې نه زیاته نه شي کولی په دې خاطر باندې چې دوی ته هغه پوره پوره خواړه نه رسیږي
د پکتیکا اوسنکي سلیمان خیل دغه وخت کیسه کوي چې په خپلې حیوانات ساتل هغه د غوجلې پاک لوي
د دې یخنی لپاره مقصد حیوانات او ځای به په مزګه کې لاندې کنه لوي د سمت په شکل باندې یعنی 2 متره یا 1 متر په دسمکه په داخل کې وو نو هغه ساحه به نسبتا د دې مزګه له قشر څخه ګرم وو او دا به په یو ورځ باندې سلمر به او اوبه لیکو به دې باندې راشتله او هغه دې ځای به پاک او صفا کاو
سلیمان خیل د حیوانات د خړو پاک له حمل خپل تجربه نه کیسه کوي
د جمعې لپاره مقصد موږ د رشقه چواله او هغه په یو شکل دی پوڅي باندې جوړوله بیا متکوله بیا په دجمه کې د غرشکه ورته چواله د غرشکه په ذات خپل کې ګرمي دوهم بم څنګه کې شاخل سره ورکول بیا لېغنه ورسته د بوس صفات شې دي شاخلو دي چې بیا کنجاره جوړي او کنجوره یې نه مقصد بیا بيخي خموادي ګرموادي نو هغه کشلي هم ورکي ډیر نه ډنګريزي او بل شي چې د مغواګانو او یا د حیواناتو د لپاره ډیر ضرورت دی دیغه غشت کاش دا معنا چې هغه څومره چې وګرځي په ورځ کې دوه عمره ځان لپاره دا حاصل ته یې کوي حاصل په دې معنا چې هغه اوزلی په قوی کیږي چې دوه ورکولو کې نسبت نه یو غواته چې هغه په اخر ولاړی او یو نواخت خوړو خوري تریغو دا حاصلاتو کې ډیره کوي چون په زومه کې واوري او ورشوګان نه ست مقصد ورشوګان پټي وي دی واوري لاندې نو په دې اساس باندې دا غواګان په اخر باندې تړلې او منته تقریبا دی ولس قدمو په اندازې باندې مقصد هغه سفر کوي په ورځ کې دا سفر دی لپاره کافي نه ده نو کچيري دا موخه مسایدی چې چاته سي بزومي کې دا غواګان یا دا نور پسونه سي دي دا وشړل سي او څاندازه مقصد بولاړ شي او راشي ولو کدي سي پاړ بنوي خو منته هغه تا ګور اتګ یدي پوزلاتو لکه دي انسان سي محصور پات سي مطلق ناشوي دا و شي کې ولاړ وي هم شي ځاني او سړي وي ځ پوښتوم درته پوښتنه معنی چې دی حرکت نه دا کړی
د سلیمان خیل په باور لکه څنګه چې هر ژوندی موجود ځان ته خپل حقونه لري، همداسې حیوانات هم ځینې حقوق لري چې باید سترګې پرې پټې نه شي.
دا ډېر ضرور دی چې یو له نگاه دې چې حیواناتو نه موږ حاصل اخلو. یو حقوق یې دا دی چې دا حیوان د زندجان ده، خدای تعالی پیدا کړی او دی خپل توفیق او قدرت سره یا د خپل ارزو په واسطه باندې هیڅ هم نشي کولای، همیشه محتاج دی ما دې تایی. نو د دې لپاره چې دا حق موږ ورته ساتلی، حداقل د دغه ساتنه کې باید موږ تاسو لې کوشش وکړو، او نو بیا ساتل ضرور ندی او پری د بل چاته سیاغت څوک و ساتل شي تاک ساتل یو په د شکل وی سیاغه بغاګانو کرا او باسي او خلک ور پوری خاندي سی ورور دي غوخي دي تکړي دي غوخي ني په باندې پات. نو ارز مې دا شی ده چې د دې د پاره سي دانش دونه په ملک باقی پات شي او په زمن کې مو دینه استفاده م کړی عظیمه د دې ساتنه په جمعي کې ډیره مهمه ده.
د کرنې او مالداری د وزارت د وترنری رئیس میر احمد احمد زای وای چی دوی ته هم یو شمیر مالداران راځي او د خپل حیواناتو له ډنګری دونه شکایت کوي.
اکثرا په دې زمي کې دوی خپل حیواناتو د ډنګری دونه شکایت کوي او حاصلاتو د کمیدو. نو دوی بعضی موضوعات ته دوی خپل توجه نه کوي. یو له مهمو شرایطو نه دا ده چې خوراکي مواد هغه وچ واکدي چې هغه دومره کیفیت نه لري چې اول د دوی د خپل بدن هغه عادي ضروریات پوره کړي. یو حیوان چې داسې مواد غذایي باید واخلي چې هم د بدن خپل اړتیاوې پوره کړي، دومره درجه باندې هغه انرژي او هغه مواد دومره زیاتي چې هغه د دوی حاصلات پورته بوځي، لکه شیدې، لکه د غوښې شهم ذخیره کېدل، دا شیان پرې ونې لاغسي. نو دوی صرف سپین واکه ورکوي، چې سپین واکه دومره کیفیت نه لري. اول د یو غازه مشکل ده که تل دوی دا سپین واکه ورکي، حیوان په شکمبه کې یا په کولمو کې نارمل میکروبونه دي چې غته میکروفلورا وایي، واکه بیا صحیح نشي هضمولی. موږ چې بیاده ورته وایو دا باید سپین واکه سره یوځای کړي، برادوه د هغې یو مقدار کنجاړه وربشي، موږ کانسنټریټ ورته وایو چې هغه مخلوط څو نوه دانه بابو ده، که هغه دوی روزمره د وښو سره او له بېدې سره حیوانات ته ورکړي، هم به د غوښې حاصل ډېر ښه وي او هم به نور د شیدې حاصلات. وچه ډوډۍ هم چې ده هغه باید په طریقه باندې ورکول شي، اول کمی بیا کرا کرا زیاته شي. که په اول وار باندې دا زیات مقدار باندې حیوان ته ورکوي، نو موږ یو مریضي لرو په دې شکمبه د لرې د حیوان کې اسیدوزس ورته وایو، دغه په اسید باندې تبدیلیږي چې حیوان مریضوي. کېدای شي که ډېر زیات مقدار باندې خوړلي یا ته سبب د مرګ حیوان وګرځي.
له احمد جینه مو پوښتلی چې د دوی ریاست ولې مالدارانو سره د حیواناتو د خوړو په برخه کې مرسته نه کوي. هغه وایي چې دوی تر خپل توانه دا کار کړی دی، خو مالداران هم بېغبري کوي. هغه څه چې د دوی ریاست ورته وایي نه عملي کوي.
څونه وداني، څونه مواد خوراکي سره یوځای کوي، د مکسکي په زرنده کې وړکی، لکه په هلمند کې اوس موږ فابریکه لرو، په جلال آباد کې یو فابریکه ده شخصي، اوس فابریکې د باره کې جوړ شوي د خوراکي مواد جوړي، بازار کې هم دا راکېږي. کله دې نه دوی واړه مالو ته لکه پسو وزېته څلور سو ګرامه دی ورځې تغذیه کې دومره خیمته نه تمامیږي، هغه حاصلات یې ډېر ښه کېږي. خالي بوسونه چې حیوان ته نه رسي، سروې ول کېږي. سروې ول مانا دا ده چې تنه ژوند کېږي، لکه ژوندی پاتې کېږي. دی بل وچو بوسونه تنه ژوندی پاتې کېږي. یو دا ده چې خوراکي موادو توجه وکړي، بل دغه اوبه په ځمې کې هومره یخې ورنه کول شي، لکه دوی بوزي په ویاله باندې یا دغه باندې چې اوس درجه د منفي 15 درجو ته رسېدلې ده، یوه اندازه معتدلې اوبه ورته ورکړي.
قدرمن دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدرمن اوریدونکو، اوس تمثیلی ټوټه ورو په تمثیلی ټوټه کې د قرآن پاک له خبرې شوی چې یو تنه ماشوم ته نصیحت کوي، بلې د هغه ملاتړ کوي، بیا نو هغه وی چې خپل لستون سره مخ کیږي. تمثیلی ټوټه ما فرشتي مرسل لیکلې او د ازادي رادیو د تمثیل د برخې همکارانو برخه پکې اخیستې.
وروره ولی ته خدای دې نه کوي، ناروغه خو به نه اجازه چپ ناست یا
پی سړیه ته لکه چې لسان نه خپایې که څنګه؟
نه ډیر خوشحاله یم، پرې مې د ښځې نوره خبرې مه کوه را سره.
ولی وروره په څه خپایې؟
وخورې دغلته راغلم، هغه هلک باندې مې لږ مینت وکړې چې دا راجیګه شو چې یو کتاب خبرې راته وکړي، خو زه دا ورته یم چې ما مینت پرې وکړې، خو خیر دی چې ومکې. ته د هغه مخکې د هغه دفاع کوي د مانه، خو سبا ورځې نه د تا نه یا کېږي نه د مانه.
نخوشوه یه وروره تا خو بده خبره ند
بیه خوره چه دفع میکرده ده ما شوم ده دونه میورتویل چه دست ما پی پقاره گا چه ما شوم ده زره بواچه ای
تا گوره خوره چه ده چورتویل چه تی طرف داری و که بس هم اغنی چه اغا کار بلواری بیا تکراری و یاد خور نپر لره ما پشت خواهی مکیه
زمورت هم دا خبره کن خوری یوه خبره ما ماشوم تا نوی کردی دیاغا پا مخ که شل خبری دا ما تا کی
گور خوری دا خوش صدر توایی ورون میخواه ما بدوا پلار یو چور تویل مور زنگلی ونیسی چه مور یو چور تویل پلار دیغ زنگلی ونیسی ام دا غدی چه ماشوم شتر بی کیجه که ام دا سی تی پر یوه کشوی او دای پر بل کشی ماشوم ای زادی پلار چه می چره تر مور می دستی طرف داری کی چه مور می چره تر پلار می طرف داری کی ام ها غا کار بیرت تکراری وی کوی
ای خیر ویسی خوری خو زمان دا غا خبره دیتا کوم کن خو بیا چه آغا سیم وا پا آغا شی بکی بری سنو ویل چه آغا لکوتی و اطلا بیا بدر تا ویلو چه سره دا ماشوم سره ولی تون لاری
خا سړیا ته دې دا چای درواخله پس لدی به دغه سن کوم
تر اوسه هم داسې خلې ناسې خبر جز بس سره نه کوي اول به دې ویل چې ما دې ته قناعت ورکړې وای
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت په خپل وکړئ
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام ل یخنی سره څنګه یی ریختی هم سکال یخنی دیر زیاده ده که مو دیر یخنی که دلا نو ده کم چارواکی ده کور دیواله تا ودره گی چه تاوده شی خو پا دی شرط که ده چارواکی ساتون که مو تاوده دو تا پریدی ده خپراونی پا پیل که مو ده پانتون ده کانکور زپلو یعنی ناکام او بی نتیجیز ده که اونکو فال کتلی ده غده وایو رایی
شنبه
د شنبه پر از زیږیدلې غزده کوون کې چې له دولسم ټولګي څخه فارغ شوي او د کانکور په ازموینه کې ناکام شوي باید تشویش ونه کړي ځکه که حکومتي پانتونونو ته بریالي نه شول خصوصي پانتونونه خوشته کومه پنځه چې خوښوي ودي وایي د کانکور د ناکامۍ غم خو هغه وخت و چې خصوصي پانتونونه نه وو یک شنبه
د یک شنبه پر ورځ زیږیدلې د کانکور بې نتیجې زده کوون کې دي شکر وباسي چې بې نتیجې سول کنه نتیجه دارالمعلمینو ته بریالی توب په داسې حال کې چې اوس ان طب انجینري او د حقوقو پوهنځي هم ویلی شي زه اوس خو کار د پیسو دی او چې پیسې در سره وي ډاکټري او انجینري د کور ته راځي دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدل استادان نه خوشحاله کیږي چې په کانکور کې مو نالایق زده کوونکي ناکام او بې نتیجې کړل او پوهنځي مو ترې خلاص کړل ځکه هماغه د کانکور ناکامان به سبا ته په کوم خصوصي پنځي کې ورته ناست وي لا چې هغه د حکومتي پنځیو ډبه هم نشي پرې کولی ځکه هلته خو یې پیسې ورکړي دي او لکه نر غوندې ځان پرې کامیابولی هم شي سه شنبه
د سه شنبې په ورځ زیږیدلې هغه د کانکور بې نتیجې هلکان او نجونې دي چې پیسې نه لري د زده کړو پر ځای د معلمۍ خواته مخه وکړي ځکه په معلمۍ کې به هم تنخوا اخلي او هم به لوړې زده کړې ورسره پوره کړي او چې بیا یې د لوړو زده کړو سند ترلاسه کړ نو په قراره د معلمۍ پرېږدي او په کومه موسسه کې دې ځان ته ډالري تنخوا پیدا کړي چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلې هغه د کانکور بې نتیجې هلکان او نجونې چې د خصوصي پوهنتونونو د ویلو وس نه لري په انګلیسي دې زور واچوي ځکه کله چې دوه درې ټکي انګلیسي زده کړه نو بیا کولی شي په کوم تلویزیون او یا راډیو کې خبریال مقرر شي چې په لږ وخت کې به دومره پیسه در شي چې لوړې زده کړې یا په کوم خصوصي پوهنتون او یا هم د حکومت د شپې پوهنتون کې ترسره کړي دې ته وایي هم ثواب هم خرما پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلې هغه د کانکور بې نتیجې زده کوونکي چې پیسې لري کولای شي پر یو وخت په پنځو بیلابیلو شخصي پوهنتونونو کې بیلابیل پنځه پوهنځي ووایي مثلا په یو کې طب په بل کې انجینري په بل کې ژورنالیزم په بل کې حقوق او په بل کې زراعت بیا یې چې خلاص کړل نو خوښه یې چې په کومه رشته کې کار کوي جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې بې نتیجې زده کوونکي دي لاسته راځنې نه کیني د کانکور د تیاري کورسونه دي پیل کړي د دې سره به یې هم د کوروالا وزر لاسته راوړی وي او هم به یې تر بل کانکوره وخت تیر شوی وي.
خدای مولدا سی کرای کوره وساته چې هم کرایه ورکړي او هم یې بیګارونه تر سره کوي لکه داسي.
ولکه شربته
څه دی ویل تروري؟
اغه شربته چیرته ورک شو؟ لجیرو نارو مستونه ولویده.
څه دی کول؟
اغه وړه مې زغاله کړی دی چې نانوایی ته یوسی.
بیا څه خبره ده مورې؟
ترور دی وایي چې زغاله نانوایی ته یوسه.
زه خو څه د ترور مزدور نه یم، ځان ته دی مزدور ونیسی.
خلیشه چې وا دی وری،
وا دی وری لا چا مې ډاروي.
داس په سترګې بیا څه وایي؟ خو بد مې کړی دی چې کور مې په کرایه درکړی دی. خپل په یو کوټه کې ناسم ټول کول می تاسو ته در پیښې دي، ملامت نه یې.
څه خوشي خود نه درا کړی، کرایه درکو 15000 افغانۍ خو کمی نه دي.
زه خیر دی تروري، الک دی نه پویږي.
څه پویږي؟ اوس هم داسې زمانه ده چې له چا سره ښه وکړي بد به ویني. د 6000 کول می په 15000 درکړی دي، لا خوشاله نه یې. ته ودرېږه چې د بریالي پلار راسي چې سبا ته دې کته در پچا کوم کنه. آن په لومړۍ ورځ مې درسره کړې وه چې په یو نیم کال کې به مرسته راسره کوې.
ښه زه ترورې وړي یې، اسې مو په جنجال ککړوي.
څه جنجال دی؟ هم کرایه ورکو او هم ټول مزدوران یو.
شمایلې تا ته وایم.
څه وایې ترورې؟
هغه زموږ د کوټې پرشونه راوبس لمر ته یې وغوړوه. د بریالي پلار ویل چې ټول پرشو ته لمر ورکړي.
ښه دی ترورې.
هغه غږ ځای دې چیرې دی؟
اغه لکه چې کورس ته تللی دی. څه دی کاوه؟
هوکې د بریالي پلار ویل چې مونډې ته یې ولېږه چې دوه بوري اوړه راوړي.
اوړه خو د کوڅې په دوکان کې شته، له هغه ته یې به زه درته راوړم.
د کوڅې د دوکان اوړه دې ورک سي، د سړي په سر یې ورکوي. د بریالي پلار یې هر وخت له مونډې نه راوړي.
لاس افغانۍ فرق کوي، هغومره یې کرایه کېږي.
غلی شه بیا ادبه، ته اوس له ما نه ومورشي اسوې؟
ښه دی چې راغی، ورته وبه وایم.
میړه دې څه شو؟
لکه چې ویده دی. څه دې کاوه؟
د بریالي پلار ویل چې هغه د کوڅې ویاله دې پاکه کړي.
هغه خو ټول کوڅه ولې پاکوي، یوازې د مخو نه ده.
ډېره ژبه مه کوه ژبه وري، د بریالي پلار یې هر وخت په کرایه واله باندې پاکوي.
ورک دې سي دا کور، په خپلو پیسو مو ځان ته عذاب اخیستی.
اوز دغه د مساج کیسام واوري چې د مساج له ګټو خبر شي.
نه پوهېږم ولې مې په ملا کې درد پیدا شو، خو کله چې ډاکټر ته ورغلم او حال مې ورته ووایه نو هغه ویل چې ډېر امکان یې د روماتیزمو دی. هغه کسان چې روماتیزم لري نو همدغه ډول دردونه ورته پیدا کیږي. ډاکټر ویل چې هم د روماتیزم درمل درکوم او هم د مساج ته لیږم. هر ورځ باید یو ساعت مساج درکړل شي، خو له مساج سره به پرهیز هم ډیر پام کوي. ډاکټر ویل چې ځان به همیشه تود ساتي، ځکه که روماتیزم ولري نو ساړه تاوان درته کوي. د مساج کوونکی ادرس هم په خپله ډاکټر راکړ او ورسره زیاته یې کړه چې بل ځای به نه ځي، ځکه کوم مساج والا ته دی چې زه لیږم له ټولو لایق دی. ورته ومې ویل ښه ډاکټر صاحب، همداسې به وکړم. په سبا یې مساج والا ته ورغلم او دا لومړی ځل و چې مساج مې کاوه، نو ځکه یې په خصوصیاتو نه پوهېدم. کله چې د مساج کوټې ته ورننوتم نو ومې لیدل چې دوه تنه د مساج ډاکتران په سندلۍ کې تر ستوني ننوتلي دي، او دا ځکه چې کوټه ډېره زیاته سړه وه او تر هغه چې کوم ناروغ راته نو دوی باید ځان تود ساتلی وای، ځکه بیا خو د ناروغ مخل او مساج هم تودو لاسونو او تاوده بدن ته اړتیا درلوده. ما چې له سلام وروسته د ډاکټر پرزه ور وښوده نو دواړه ډېر خوشحاله شول او یوه له بله پوښتنه وکړه چې څومره موده یې ورته لیکلې ده. نو هغه په خوشحالۍ ځواب ورکړ چې دوه میاشتې. او له دې سره دواړه نور هم خوشاله شول. ما ته لارښوونه وکړه چې په چپرکټ اوږد وغځېږم او یو تن د ما د ملا په مخلو او کښکودلو پیل وکړ. دومره په زور سره یې د ملا کښکودل پیل کړل چې له هر ځل لاس کشولو سره به لکه ټپي مار درې قطره غونډ شوم او چیغه به مې کړه. د یوه چې لاسونه او بدن یخ شو نو هغه بل ته یې وویل چې راشي، او دی خپله تر ستوني په سندلۍ کې ننوت. هغه هم لکه د دغوندې داسې په زور زور سره کښکودلم چې تا به ویل له کوم غوړ لرګي څخه د ګوتو په زور غوړ باسي. لنډه دا چې تر څو ساعت پوره کېده نو دوی درې څلور ځله بدل را بدل شول، او زه همداسې حالت ته ورسېدم چې د راپورته کولو پر وخت لکه د غنم د مات شوي ډنډر غوندې څو ځله بیرته ځوړند شوم. د مساج په لسمه ورځ له دې ووتم چې راپاڅېږم او کور ته لاړ شم. نو ټلیفون مې وکړ او له کوره مې ورور راوغوښت چې په شام کې او کور ته مې یوسي، او له همغې ورځې راهیسې په کور کې پروت یم او خورېدلی نه شم. څوک وایي په زوره مخلو یې دغسې کړي، او څوک وایي چې د مساج د کوټې یخنۍ دی روماتیزم راوپکرول. خدای خبر چې اصلي علت به یې مخل که یخنۍ وي، خو له مساج کولو وروسته د درد کولو ځای راڅخه ورک دی، ځکه چې ټول وجود مې خوږېږي. او چې کله مې د مساج ډاکترانو د زده کړو او تجربې معلومات وکړل نو څرګنده شوه چې دواړه د کوم ګاونډي هېواد په کوم عمومي حمام کې کیسه مالان و.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، سپوږمۍ، ستاره امینی، انیسا نیازی او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او یونیورسټی ټاون پېښور 174.